السلام علیکم او سهار مو پخیر. نن دوشنبه ده، د غوایی اساور شپږمه د می میاشتې شپاړسمه. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلوو. پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وی پر روان 2022 میلادي کال کې له 12 میلیونه او 15 لک کسانو سره د خوړو استراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرونه وخت د کورونایو نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخه نیولې ده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنیو ته تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلی چې دغه لوبه د شپې پر 8:30 بجو د دوشنبه د فوټبال په سټډیوم کې پیلېږي. تر 14 کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزی آسیا په تلولیو یا CAFA جام کې لومړی لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه. خود وایم لوبه ازبکستان ته 0-0 بایلله. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان تر څنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد مخالف وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا TTP له ډلې سره د خبرو لپاره یو بل جرګه ګمارلې ده. د جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړي. د ازادي راډیو مشال څنګه او د امریکا ژغ ډیوی راډیو راپور ورکړی چې د مسجدو د جرګې څه باندې دیرش کسیزې ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلې. پرون یکشنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یوه بله غونډه پلان شوې وه. که څه هم د پاکستان پوز له TTP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو سرچینو تایید کړی چې پوز د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی وو او د راپورونو له مخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل سوی او څلور تنه نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې سوې چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل سوی او عمر یې تر 60 لوړ دی نیول سوی او په توقیف کې دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. اوس هم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه نه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 14. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 6.5 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.5 او ټیټه 40. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 26.
دا هوا حال مو په خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ د دې خبری مجله پوره پورونی کې راځي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې له اړو کسانو سره نورو مرستو ته ژمن دي. دغه سازمان وای
18.9 million people. اټکل کې چې دروان کال تر نوومبر کولی به په افغانستان کې 13.9 میلیونه خلک له سختې لوږې سره مخ شي.
د ملګرو ملتونو د شوزو برخه له افغان شوزو سره د نقدي مرستو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو یو کمپاینر
زموږ اندېښنه د ښځو لپاره د مشخصو پروګرامونو د نشتون په اړه دي.
ماسکاو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریزي کوربه دی چې د افغانستان پر موضوع هم احتمالا پکې بحث کیږي. په بهرنیو مسایلو کې د ناټو یو چارواکي د روسیې ولسمشر ته ځانګړی پیغام ورکړ.
The message we want to send to Mr. Putin.
خغلی پوتین تزموک پیغام دادې چې هغه لنډېواله دویمې جګړې رئیس خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړي.
دا خبری مجله تر اونۍ وبجوړه.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجله د خبري راپورونو برخه ته ورزو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای سر 2022 میلادي کال ته تر دې د ما پاونسن کې لڅ باندې 100 میلیونو کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دغه سازمان په دې ورستوي کې ویلي و چې دروان کال تر نومبر میاشتې پورې به پاونسن کې شاوخوا 19 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ شي. بل خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري هم پاونسن کې له اړو کسانو سره د مرستو د دوام خبره کړې ده. سپی بلاستان اگزای او نور جزیات.
د خوړو نړیوال پروګرام WFPY تیر 15 میاشتې په افغانستان کې لڅباندې 19 میلیونو خلکو سره مرسته کړې ده. پرون د WFP په یو ټوټ کې راغلی په افغانستان کې پر میلیونو خلکو د خوراکي توکو مرستې او د اړتیا وړ لمړني توکي ویشلې. تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا مرستیال انتی هاوی بویلی وو په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوراکي توکو کمښت ډیر د اندېښنې وړ دی. 18.9 million people. لپاره ستونزې زیاتې کړې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او خلکو د لاسنیوي لپاره سږکال د 5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR وایي سږکال یې له 5 میلیونو افغانانو په ځانګړې توګه له زیانمنو ښځو سره چې د کورنیو مشري کوي مرسته کړې ده. د یاد ادارې لخوا په یو ټویټ کې راغلي سږکال یې له دغو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو مرسته کړې. د UNHCR په وینا دوامدار بحران، بې ځایه کېدل، وچکالي او اقتصادي بحران په میلیونونو افغانان سخت اغیزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د شوزو بنسټ یا UN وومن لا افغان شوزو سره د ملاتړ په ټینګار سره له دغو شوزو سره د نقدي مرستو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي د شوزو له ځینو بنسټونو سره د ملګرو ملتونو میاشتنی مرسته افغان شوزو او نجونو ته د مرستو زمینه برابروي څو خپل راتلونکي ته هیله منې سي. نور په دې راپور کې
د هرې ورځې په تیریدلو سره په افغانستان کې د ښځو د باد وضعیت پر اندېښنې مخ په ډېریدلو دي. تر ټولو تازه مواردو کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو بنسټ UN وومن په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښځې په افغانستان کې تر بل هر وخت ډېر ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو بنسټ په افغانستان کې په ښځو او نجونو سختو شرایطو ته په پام ویلي چې په دغه هیواد کې د ښځو امنیت، بشپړ مشارکت او پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د دوی د ازادۍ په برخه کې ملاتړ ته ژمن دي. دغه بنسټ په افغانستان کې د ښځو د لاسترارونو په خوندیتوب د ټینګار ترڅنګ له افغان ښځو سره د نقدي مرستو غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې نړیواله ټولنه باید یو مشخص پروګرام چې ښځې ورنه برخه منی شي تمویل کړي.
نگرانی ما از نبود برنامه های مشخص و پروژه های مشخص زموږ اندېښنې د ښځو لپاره د مشخصو پروګرامونو د نشتون په اړه دي. موږ په تیرو نهو میاشتو کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د میرمنو لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري او تمویل یې وکړي ترڅو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي.
په ورته وخت کې د جمهوریت نظام پر مهال رسنیز فعاله ویدا سغر وایي کوم مرستې چې د ملګرو ملتونو د ښځو له برخې سره کیږي او دغه شان لګښتونه باید شفاف وي.
تر اوسه پورې چې په میلیونونو ډالر د ملګرو ملتونو د سازمان د میرمنو په واک کې وي په کوم شمیر میرمنو نه ملاتړ شوی او د دوی په ژوند کې یې څومره بدلون راوستی دی. پوښتنه دا ده چې یاد بنسټ خپل څومره شفاف دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د اعلامیې په یوه برخه کې ټینګار شوی چې باید په افغانستان کې د ښځو حقونه یو لوری ولري چې هغه مخته تاګ دی. د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې د افغانستان د 1948 کال اساسي قانون د ښځو او نارینه وو ترمنځ برابري په رسمي ډول وپیژنده، خو اوس د هرې ورځې په تیرېدلو سره دا لویه لاسته راوړنه د له منځه تللو له خطر سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنېدو وروسته د ښځو د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې یو شمېر محدودیتونه ولګول چې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سفر مخه نیولې ده. د کرزی نږدې کسانو ګڼو رسنیو ته دا خبره تایید کړې ده. خود طالبانو د حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد د پیشنه تاییدوي او نه ردوي، بلکې وایي چې په دې اړه به د معلوماتو تر کره کېدو وروسته جزئیات شریک کړي. صفی الله ستانکزي ورباندې راپور جوړ کړی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې طالبانو هغه ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه دا ورکړې. ټاکل شوی و چې ښاغلی کرزی د متحده عربي اماراتو د دولت د پخوانی رئیس خلیفه بن زاید آل نهیان په فاتحه کې د ګډون په موخه اماراتو ته سفر وکړي. په دې اړه پرون څو معتبر رسنیو راپورونه ورکړل. پخوانی ولسمشر شاوخوا دوه میاشتې مخکې د العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده د غستونزې ژر هوارې شي. بیگانه وخت بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد متحده عربي اماراتو ته د کرزی د سفر د مخنیوي یا له هوایي ډګره د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
او دا سو خبره به سم نه شي میدان وایي نه ګرځول څه ځکه ته ما پوښتنه وکړه میدان وایي چې کوم شی او مسولین خبر نه درلود. خیر بار صورت تحقیق هم روان ده، بیا په دې مورد باندې معلومات دقیق ستاسو وایي.
تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د حامد کرزی، عبدالله عبدالله او فضل هادی مسلم یار پر سفرونو بندیزونه لګولي، خو مسلم یار په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او بیرته راستون شو. عبدالله عبدالله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې وو، بالاخره څو ورځې مخکې د واړه اختر لپاره هند ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ولاړ او لا نه دی راستون شوی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي. نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یو طرحه کار کوي چې په عملي کې دوه سره به ټول نجونو ته د تعلیم زمینه برابر شي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. د قلم لار ټولنې مشر ماتی ولا ویسا چې لکلونو رئیس د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د تعلیم د وادي لپاره فعالیت کوي، له چارواکو غواړي چې د ټول نجونو پر مخ شونځي پرانیزي.
د نجونو پر مخ شونځي باندې نجونې حق نه لري چې شونځي ته ولاړ شي، چې دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. ټول خلک ولس مایوس دی، خفه دی، نجونې د رواني مشکلاتو سره مخ دي. هر ساعت هر دقیقه حسابوي، موږ خپل مار ساعت هر ورځ حسابو چې نن به شونځي خلاصېږي، نن به شونځي. که څه مسؤلینو څو ځله له ولس سره وعده وکړه چې ډېر ژر به شونځي خلاص کړو، وعده ورکوي، خو خلک نور حوصله نه لري، خلک نور زغم نه لري. زما له مسؤلینو څخه دا هیله ده، دا امید چې ژر تر ژر له شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو پر مخ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښوونځي خلاص کړي، تر څو خلک خپل بچیان ښوونځي ته واستوي. تعلیم د دوی انساني اسلامي بشري حق دی. نور دې خلکو ته به کمی بهانې نه کوي او په عمل کې دې ثابت کړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي.
د قلم لار ټولنې مشر ماتی ولا ویسا و چې د طالبانو له حکومت څخه د ټولو نجونو پر مخ د شونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریزي کوربه دی. د منځنی اسیا هیوادونه چې له افغانستان سره ګډې پولی لري د دغه سازمان غړي دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو دغو هیوادونو په وار وار د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له سپی بلاستانیک ځینې اوري.
د ټولیز امنیت د تړون سازمان د خپل تاسیس دیرشمه کلیزه په موسکو کې د سازمان د غړیو هیوادونو په یوې سرمشریزې سره دایروي. د روسیې د ولسمشر ویاند د میتری پیسکوف ویلي د می په 14 د دغې سرمشریزې دوري مشري د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان کوي چې وارد مخه موسکو ته رسیدلی. هغه ویلي د سازمان په دې سرمشریزه کې به په اړوندو مسؤلیتونو او د سیمې په تحولاتو بحث وشي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان په منځنۍ آسیا او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تحولاتو او اړوندو الو پاړه د اقداماتو او پریکړو یو عمده ائتلاف ده. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د 1992 کال د می 15 د روسیې، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او بلاروس له لوري تاسیس شو. دغه سازمان د لږ تر لږه یو غړي تاجکستان سره افغانستان اوږده پوله لري. د یاد سازمان دا سرمشریزه داسې وخت ترسره کیږي چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره تاجکستان او روسیې په تېر اکتوبر کې د افغانستان پولې ته نږدې د شاوخوا 15,000 روس او تاجک عسکرو په ګډون پوځي مانور ترسره کړ. د دغو مانورونو هدف له افغانستان د هر ډول احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې چمتووالی ښودل شوی و. خو هغه وخت د طالبانو حکومت ویلي و چې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا او ګاونډیانو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. د آزاد اروپا راډیو تاجکي څانګې راپور ورکړی چې د ټولیز امنیت د تړون د سازمان تر همدې سرمشریزې دوه ورځې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلو خبرې کړي. د راپورونو په اساس رحمان او پوتین د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې په امنیتي مسلو او هم له پولې هاخوا یعنی د افغانستان په خاوره کې دننه د زیاتېدونکو ترهګریزو ګواښونو مسایل یاد کړي. څو ورځې مخکې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې د تاجکستان په خاوره هم د څو مرمیو د لګېدو راپورونه ورکړل شول. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې دا یوازې یوه پیښه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د پولې امنیت تأمین دی. تر دې مخکې داعش ډلې ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په توغندي باندې وشتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیوال مسأله. بریتانیا وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په یرغل کې خپل قوت له لاسه ورکړی. دغه روسي ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي. روس له هغې چې پر کیف د خپل یرغل په لومړیو اونیو کې د روسي عملیات ناکام شول، دغه ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پر بریدونو تمرکز زیات کړی دی. نور جزئیات له سفی ولا ستانګزینه.
د بریتانیا استخباراتي چارواکي وایي روسي ځواکونه پر اوکراین باندې په یرغل کې ټکان خوړلی او د ښار په نیولو کې پاتې راغلي. دغو چارواکو په وینا په اوکراین کې د روسي ځواکونو په وړاندې جدي مقاومت شوی او ښایي روسیې پر اوکراین د نامشروع یرغل له پیل راهیسې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړي وي. اخوا د ناټو د عمومي منشي مرستیال مرسیا جوانا پرون په برلین کې وویل د اوکراین د خلکو مقاومت روسیا حیرانه کړې ده.
د میسج وی وان ا سنت تو مستر پوتين.
خغلی پوتين ته زموږ پیغام دا دی چې هغه لنډېوالې دویمې جګړې رئیس خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړې. هغه په تیرو وختونو کې اوس هم شاید د اوکراین د خلکو زړه ورتیا او د لویدیز سیاسي یووالي ته حیران شوی وي. د ناتو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه که د لویدیز مرستې دوام وکړي ښایي اوکراین جګړه وګټي. لویدیز پوځي کارپوهان وړاندوینه کوي چې روسیا په اوکراین کې په خپل یرغل کې درنه مرګ ژوبله لري او ممکن تر 15,000 پورې پوځیان یې لاسه ورکړي وي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي روسیې د اوکراین په یرغل کې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې. په همدې حال کې روسي ځواکونه د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف له شاوخوا څخه وتلي دي. دغه ښار د څو اونیو لپاره د روسیې د بمباریو شاهد و. د اوکراین پوځ وایي روسیې اوس د خپلو اکمالاتي لارو خوندي کولو ته پام اړولی او تر څنګ یې د اوکراین پر ختیځ خپلو راکټي او هوایي بریدونو ته دوام ورکړی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر روانو لسو دقیقو کې اسمت څارون دراپورونو په بل ټولګه کې تاسو ملتیا کوي.
لخبرونو ور آخوا. السلام علیکم، دی برخی تموز اسمت ساروان هرکلیکم. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو د شمیر د کمیدو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي په هیواد کې له راغلي بدلونه وروسته د زده کوونکو شمیر کم شوی او ګڼې د اقتصادي ستونزو له کبله دولتي ښوونځیو ته تللي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
زموږ هیواد افغانستان دی،
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د څوکۍ خصوصي ښوونځي لومړی ټولګی دی چې پکې ښوونکي زده کوونکو ته د درس پر ویلو بوخت دي. د یاد ښوونځي مسؤل شاهین راته ویل په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته زیاتو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي چې ورسره د ګڼو کورنیو اقتصاد کمزوري شوی او همدا لامل دی چې ډیرو یې خپل اولادونه له خصوصي ښوونځي وویستلې دي.
د همدغه اقتصادي ستونزو له امله زموږ د ښوونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوی. هغه چا چې مخکې معاشونه درلودل موږ سره یې اولادونه ښوونځي کې شامل کړي وو، نو اوس چې معاشونه نه لري خپل اولادونه یا خو بیخي له ښوونځي څخه وویستل او یا دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړل. لمونږ سره چې اوس کوم زده کوونکي په ښوونځي کې پاتې دي کم فیس را کوي چې زموږ هغه مصارف نه پوره کوي. تازانو د درې میاشتو معاشات د کور د څلورو میاشتو کرایا په موږ باندې پاتې ده.
په مرکز اسداباد کې هم د خصوصي ښوونځیو مسولین له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي له بدلون وروسته د زده کوونکو په شمیر کې کافي کموالی راغلی دی. د ام القرا په نوم د خصوصي ښوونځي مشر قاضي حبیب الله د خپلو مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ سره اکثره کسان پولیسو د اردو موظفین چې دی هغوی به خپل بچیان مکتبو ته رالیږل، اوس چون هغوی وظیفې نه لري همدې وجې نه هغوی خپل بچي وباسي او زمونږ تعداد هم کم شوی دی.
دوی زیاتوي چې خصوصي ښوونځي د پوهې او پرمختګ په برخه کې مهم رول لوبوي او لسګونه زره زده کوونکو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو ترڅنګ په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د خصوصي ښوونځیو مسؤلین له حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې په افغانستان کې خصوصي سکتور د پرزیدو او له منځه تللو وژغوري. په کونړ کې چارواکي وایي په ټول هیواد کې راغلو تحولاتو خلک اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او مشران ورته د حل لارو چارو پیدا کولو باندې بوختي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ اطمینان ورکو چې کارونه روان شوي دي، معاشات شروع شوي دي، نو امید ده چې د دې کار د مخکې په پرتله باندې ښه وچلیږي او دغه خصوصي ښوونځي چې کوم ماشومان پکې دي ان شاء الله دغه ستونزې به حل شي.
د تیر حکومت پر مهال په کونړ کې 13 خصوصي ښوونځي جوړ شوي او هغه مهال هرې کورنۍ کوښښ کولو چې د خپل عاید یوه برخه د خپلو بچو تعلیم لپاره سپما کړي. خود جمهوریت له سقوط وروسته د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې سلګونه زره کسان له دندو او معاشونو بې برخې شول چې دې کار سره بیروزګاری زیاته شوه او سوداګریزي چارې هم زیانمنې شوې. که څه هم چې طالب چارواکي هر وخت ژمنه کوي چې د یادو ستونزو حل لپاره کار کوي، خو په تیرو شاوخوا نه میاشتو کې نه بې دندې شوي کسان بیرته پر دندو شوي، نه ټول ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیستل شوي، نه سوداګریزي چارې عادي حالات ته راغلي او نه هم اوسنی حکومت کوم هیواد په رسمیت پیژندلی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په نړیوالو مطبوعاتو کې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر شزو د بندیزونو د زیاتېدو په اړه لیکنې خپرې شي. نیویارک پوسټ لیکلی په داسې حال کې چې په امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د شزو د حقونو په تړاو په دې بحثونه کې چې آیا هغوی د ماشوم د ضایع کولو یا سقط حق ولري او کنه، په افغانستان کې ښځې نه یوازې له زده کړو او کاره بې برخې کړی شوي، بلکې اوس دا اجازه هم ورڅخه اخیستل شوي چې لوس مخ له کوره ووزي. د خبرونه اشاره د طالبانو د حکومت وروستي فرمان ته ده چې پر اساس شزی باید سر تر پایه ځانونه پټ کړي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی د شزو د محدودولو لپاره یو په بل پسې فرمانونه صادروي، له محرم پرته د شزو پر سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل، په ادارو کې د شزو د کار بندیز، او اوس د شزو هغه سی حجاب چې طالبان په خپل باور اسلامي حجاب بولي. نیویار پوست دا ډول حجاب د هغو اقداماتو برخه بللی چې افغانستان منځنیو پیړیو ته بیایي، او د شزو په اړه د طالبانو اقداماتو ته به اشاره لیکلی چې دوی تر ډیره شزو ته د نارینه و د ملکیت یا شتمنۍ په سترګه ګوري. نیویار پوست په عین حال کې دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر کال د پریکړې طبیعي نتیجه بللی چې افغانستان ته یې شاه واړوله. خبرونه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه ته په اشاره لیکي بایدن افغان متحدان د طالبانو رحم و کرم ته پریښودل، او په یو حیرانوونکې پریکړه کې ګڼ شمېر امریکایي الوتکې، وسلې او مهمات دښمنانو ته ډالۍ کړل. ورسپانه وایي چې بایدن هغو میلیونونو افغان ښځو ته هم شاواړوله چې په تیرو شلو کلونو کې د آزادۍ خوند لیدلی و. نیویارک پوست زیاتوي په داسې حال کې چې د امریکا په ستره محکمه کې د سخت په موضوع بحثونه کیږي، په کار ده چې د افغان شزو پر غمجن برخلیک هم فکر وشي. ایرو ایشیا ریفیو خبرونه بیا د پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی او د افغانستان او هند له استخباراتو سره د دې ډلې د اړیکو د ادعا په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د 2021 کال د اگست تر 15 مخکې د پاکستان پوز پر لپسې ادعاوې کولې چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او د هند استخبارات یا را د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته نه یوازې د پاکستانی پوځیانو پرزید د ټی ټی پی بریدونه کم نشول، بلکې تر پخوا زیات شول. د ایرو ایشیا ریویو لیکنې سره سم پاکستانی طالبانو په خپل منلي چې په 2021 میلادي کال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو 202 حمله کړې چې په لړ کې 509 تنه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. خبرونه لیکي که څه هم د پاکستان پوځ وایي چې له خپلو وسلوالو مخالفانو سره که هغه بلوچ بلتون غشتون کړي یا پاکستانی طالبان په جګړه کې برلاسه دي، خو پوځ اوس له دې ډلې سره خبرو ته غاړه ایښي ده.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چګنوود د کلي نه تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام مو د درخواست چې زموږ د افغانستان ډیر غریب او فقیر بي وزله مسکینان او په جنگ ځپلي خلک دي. څومره ګوانډي ملکونه دي او کاروپي مملکت دي، دوی ته زموږ د درخواست چې د افغانستان ډیر غریب او بیچاره خلک په سخت او په تنګو، یعنی په سپین بوډک او کوټه چمونه په زړونو په لکونو بي سي خورانه ولګول یو یو ځای په زیره د مزرعو د پاره لاله، او بیا په خاصه توګه پاکستان ته زمونږ تګ را تک مخه ډیره زیاته ده. تر دې پورې هلته زمونږ خپل او خپلوان پاتې دي، سیاسر یې هلته زمونږ ورکړي او بل ته خپلوالې نه دي، رشتهداري نه دي، او هغه بیا هلته مزریانې کې خواران خو د پاکستان حکومت یا نور ملکونو نه ته زمونږ دا ظرفات دي. دغه کوم خلک چې تلي دو سره په چې ښه سلوک چار چلن ورسره وشي.
زده یلمن ولایت تک دي کې ولسوالۍ د زمیندار د سیمې څخه پیغام پرځم، اوروره د از ما ژغتل ورکوړو چارواکو پرې ورسوي د خدای پر لحاظ باندې دا څه حالات دي. دا وسره کم ژوند دي چې پر موږ باندې تیریږي. د اقتصادي ستونزو له امله موږ هیڅ شی په لاس کې نه لرو، نه مرستې کېږي، نه راوځه به مرستو پاتې سول. دلته په یلمن زمیندار کې یو من غنم په 300 کالداري دي، یو درې لیټره د بوکه غوري په 1500 په 1400 کالداري دي. مجاریان چې موږ ته وکړو حکومت موږ غام وخوري نو دا موږ غ ورسوي.
السلام علیکم، زه عبدالقادر افغانی د هلمند سن اړیکه نیولله. سلام ته هلمند کوم خبرتي شبکې ورسره کار نه کوي، کله کله خو یو جنگ هم په ډیر وخت کې نه وړي.